کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیه او ترکیه کې د جوړېدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشي لیګ پایلو بده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونو میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، او وایي په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ پنجشنبې په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام قرار کړ چې ورنږدې کېږي، د سربازانو لخوا یې شناسایي شوې وه، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیګ پایلو بده. د بسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بسکشی کندز به مقابل تیم بسکشی ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه بعد از چاشت انشالله شروع میشن.
پرون په نیمه پایلو به کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونوتل، نو کندز د حکم له لورې بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر 100 ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې یې وکړې، څلور لوبغاړی وسوځېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 30 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 6.5 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د په وینا سره لدی چې تر ډیره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا، شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خبروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې بیا محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خبروي او باید منع شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لري کړ. لویدیځو هېوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي یاغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پرون وویل لویدیځو هېوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي یاغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پرله پسې بریدونه او همداراز پر سعودي عربستان د ډېرې ډلې حملې غندي. حوثي یاغیانو له تېرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړې دي. دا ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپروو. و باورې چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي. په ښوونځیو کې د نجونو پر ترانو د بندیز له پرېکړې وروسته برتانیا وایي چې له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځایه شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو له مرستو بې برخې دي.
والله کچا دې تنه یې سره کړی له د مرسته ما و دروغ نه شو دې توې سو ته ته دروغ دا ټول غزنه ولر دې چانه تر سره کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ته د عادي ژوند د اعاده پر پلان بحث کړی. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکونکې ده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
موږ باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده، او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړي چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی دی. د برتانیې ټلګراف ورځپاڼې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستی د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي راډیو ته وویل
با این تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړه سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې د ترانې ویلو سیالي کړې او یا یې هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تګ په معنا ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق څخه برخمن شي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریشا ګاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لوری وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټپالو او افراطیانو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. هڅه مو کړ د پهنې وزارت څخه د دې پریکړې په اړه چې له دورس کلونو پورته نجونو باندې د خوځو لغوندو پرته نورو ځایونو کې د ترانې ویل بند کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د برېټانیا د حکومت د دریش پاړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره څو خبرو ته حاضر نه شول. وللذي وړاندې ویلي وو دا پریکړې د نجونو د والدینو په غوښتنه کړي، مګر د دې شمیر والدینو شمیر یې نه دی روښانه کړی. پوهنې وزارت د دې وړاندې هم له دې کبله ترني وکیلان دي وو چې لومړۍ پریکړه کې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی وو، ول وروسته ترني وکوي دا پریکړه بیرته واخیسته. دې وزارت همدا ډول پریکړه کړې وه چې په هغو ښوونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختو نیوکو وروسته د پوهنې وزارت دا پریکړه بیرته واخیسته.
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول، د افغانستان اساسي قانون، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومانو د حقوقو نقص وشمیرل سي.
د کابل نه په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمنو اوریدونکو، ورځو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته به د افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې ترلاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه. د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یوه رڼا تر سترګو کېږي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې ترلاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې، یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې، به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبا د خپلواکۍ دا ورځ واقعیا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو، بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي، چې شمېر یې تر 9 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لک او 1.5 لک زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.6 میلیونه وګړو، چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي، لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. درې دیرش اشاریه اته میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس لس اشاریه دوه فیصده کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د یو اشاریه نه ټریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې یو زر څلور سوه ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر درې زره ډالره مالیه کمیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او که مرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه او له اندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر پراته یو نه ګچندوی لرو نه بل اخوان لرو لای وخدای ما سل موږ وخرو څو په دغه دولت کې شهیدان ورک په دغه دولت کې زخمیان ورک نن دوه نن لرو اندر را باندې سور ور د دې د ناس د موږ په حال باندې هیڅ څوک نه خبرېږي.
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو زربخت بیا د غزنی کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي را کډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم پکنگن دیشل گر کور کمی اعتماد ده چی شایل نورمال خود خوشحالی کوری و دان تر ننال لخیرات یا والا کچا دی تنهی را سر کلی لده او مرسته ماس و درواغ نسوه ده توی رسوه تا درواغ در طول غزنی و لر در چانات را سر کلی نوری پا کتا گبرو کنده.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیری کورنۍ بل مرستو پاته وي خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله رابېځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1194 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونه سي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. زموږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 30000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر په 1999 کال کې و چې شمېر 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکواله
توګه پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه
د ډیموکراسۍ پړاونه پیڑے تا د شاګور پلړے کې
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وي د تیر کال لنیمای زیات کې نول شوی نیالګي وچ شوی دی. په پکتیا کې د نیالګیو د کېنولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من نه دي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږ کال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوې میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کېنوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځایي چارواکي په داسې مهال د سلګونه زره نویو د ښکلا او میوه لرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځایي ادارې له لوري کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللې دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او د خلکو د همکارۍ نشتوالی د دې لامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته له منځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 2 لسیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه یې هم شنه نه دي پاتې شوي، ډیری برخه یې له منځه تللي دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړې برنامه نه لري.
په پکتیا کې د سلګونه زره د نیالګیو کینولو د اشر په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسېدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤولو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحي هم مني چې د تیرو کلونو تر کینول شوی نیالګي لمنځه تللی، خو وايي دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمې تګلارې له مخې کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کېږي. که سږ کال مونږ دولتي ونې ډېرو خلکو ته نه ورکو غیر د عمل منفعت ځایونو نه، نو دا مجبوري کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به وونه اخلي تر څو چې د هغې په ساتنې هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د سلګونه زره نیالګیو د کینولو خبره کېږي چې په سږني ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی و او د دې ولایت اوسېدونکي او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو شکه ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکه ما دا هیله ده. موږ د 2014 کې راغلی یو، اوس پورې دا 5 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچان خلخانې دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي. موږ ته دا نمرې راکړي، دا توزیع د کارونه خلاص دي. خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه په څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دوه ریس شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه باباجي د سرتیکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیز د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ. مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې. د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مونږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دې واخلي او زمونږ غم دې وخوري. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو د ماسپخین له دو بجو تر څلورو بجو د ازادۍ راډیو ولایت په ولایت ځانګړی پروګرام خپریږي. البته نن جمعه په لومړي یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبرې واورو او همداراز ستاسو پیغامونه او شکایتونه به واورو. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په موکړی لاندو خبرونو ته
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وای په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خوشاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلوبه ده. پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بله لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونوتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. مدای تاسو را بولم د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام اوریدو ته. روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم وظایف قلب و رگها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردمی بود که انسان هم میگفتن حیوان ناطقه سالون و گپا بخل فراموش شد و امروز خاصتا میخواییم که توجه را به مسائل رکام، امراض رک و غیره که هست بسیار زیاد مهم گفته میشه جلب کنیم و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و عویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلام علیکم نظر صاحب، خوب هستین انشاءالله.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب، در برنامه گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رکا مانده بود. از او خاطر میگن که مسئله رکا بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم، برای از اینکه یکان مسائل تداوی هم ایست که پیش از اینکه آدم مریض شوه چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموع رگای بدن انسان. معلومات کلیدی میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع، سیب از این خاطر اهمیت از این بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگر جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است که او حفظ بکنن، او را از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر محترم، مال ما دکتری نکنم، رشته سخن به شما میسپارم، لطفا در این مورد کم که معلومات بتین خوش میشیم. بفرمایید سیب.
وقت داده که انسان الله جل جلاله یو ډیر مغلق او پیچلې مخلوق پیدا کړی دی په دنیا کې ټول خاندان دي، خو موږ ټول انسانان یو، په انسان باندې تفسیر ده نو ژوند مغلق دی. ژوند مغلق دی او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کیږي په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کارډیوواسکولر سیستم وایو، یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، انسان ټول وجود ته د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته هغلته ضرورت دی چې غذایي مواد ورسیږي او هغوی ته اکسیجن ورسیږي، او په دې ډول سره د هغوی فاضله مواد که د کاربن ډای اکسایډ په شکل باندې وي او که د نور شیان وي، هغه د هغې نه راواخستل شي که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراح شي. ټریلیونز یا بلیارډونه حجرات چې دي هغه انسان په وجود کې موجود دي، او هغه حجرات هره حجره چې ده هغه ضرورت لري چې دا غذایي مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټولو حجراتو ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل و نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټولو حجراتو ته دا شیان سرته وړي او هغوی ته ځي. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسې تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یو دقیقه کې د 15 تر 20 دفو پورې نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دغه نفس اخیستل چې موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هماغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره یوځای کیږي او حجرات سره کیږي، او بیرته چې موږ کله سا وباسو نو کاربن ډای اکسایډ وباسو. دا کاربن ډای اکسایډ دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکسایډ دی چې زمونږ شوشونو یا سږو ته راځي او د هغې نه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګ انسان وګورئ په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلا ادرار چې دی د وینې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي، او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د دې نه وځي او یو بیلانس چې دی هغه کې انسان ته پرې کیږي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه باندې سرته رسېږي، او د دې د حمل و نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په ستاسو په تېره برنامه کې موږ هغې خبره کړې وه، او بېرته د ټولو حجراتو نه د وجود د ټولو حجراتو نه د سر نه نیولې تر پښو پورې د پښو د ګوتې پورې د ټولو حجراتو نه د دې غذایي مواد د دې فاضله موادو راټولول او هغه بېرته اطراح کول دام د وینې وظیفه ده، او دا زړه دا کار سرته رسوي. د زړه سره وصل په ځینې دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلی دی هغه ابهر شریان دی، هغه نه وځي او داسې تقسیمېږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې، او په دې ډول سره بېرته د ټولو حجراتو نه دا هر څه راجمع کېږي او بېرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومۍ باندې په هغې باندې خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې موږ دوه جوفونه لرو، نو یو جوف چې دی د زړه موږ دهلیز ورته وایو، او یو ته د زړه بوتین وایو یا اټریم او وینټریکل، او په چپ طرف کې همدغه شانې یو دهلیز لرو او یو بوتین لرو. د دهلیزونو وظیفه چې ده هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښه دهلیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تیریږي د یو وال د لارې نه، او بیا د خېبو تند لارې نه دا وینې زی سګو ته او سګو کې د هغه تصفیه صورت نیسي، یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ لاته ورکوي، او دا وینې د سګو نه یا د فیسونو او د لارې نه د طرف سنېږي چپ دالیز ته، د زړه چپ دالیز ته، او د چپ دالیز نه بیا چپ بوتن ته ځي، او د چپ بوتن د لارې نه دا پمپ کیږي او دا د ټول وجود ته تصفیه شوې وینه رسیږي. اوس دا کوم رګونه چې د زړه وینه راوړي او یا د زړه وینه وړي، یو قسم رګونه ته موږ شریانونه وایو او یو ته موږ مریدونه وایو. هغه رګونه چې هغه د وجود نه وینه راټولوي او زړه یې راوړي هغه د ورید په نوم یادېږي، او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادېږي. د شریانونو خپل وظایف دي، د وریدونو خپل وظایف دي، د دوی په ساختمان کې هم فرق دی، او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هماغه په ساختمانونو هم فرق دی، او د دې سره څنګه چې د دې امراض هم بیلابیل دي، او د امراض پروګنوسیس یا انذار یا مثلا موږ کوی چې هغه باندې څه تاثیر لري انسان په دې کې ورته، یا هغه دې څه ده هغه هم مختلفه ده. نو نظر که دام بس مخلاف هم کنه دست من کنه کنه
امی ضربان قلب از کجا پیدا میشه امی، و درجه ازی چی باید باشه امی؟ بسیار زیاد مهم است، مثلا دکترای خارجی میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است، یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنه قدم میزنین تا 100 شاید بره اینا، منتها اگر از 130 زیاد شوه حتما به دکتر، یعنی تکرار شوه بسیار زیاد، میگه او حتما به دکتر مراجعه بکنین. امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین سب اول؟
ضربان قلب یک خویی است که خداوند به نشانه قرآن کریم میفرمایه که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم فلا تبصرون. کائنات بسیار زیاد دلایلی خلقت است که و در خلقت خود انسان بسیار دلایلی توحید الله است. این ما که قلب میبینم، قلبی که یک چیز بسیار پیشرفته داره. امی چیزی که شما گفتین که ضربان قلب است، ای اصلا قلب از خود یک جنریتر داره، پاور جنریتر یا تولید کننده برق، یک سیستمی که او جا برق تولید میشه، سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه، او به نام ساینو اچیل نود یا اس اینود یاد میشه. اس اینود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و باز به تمام قلب او انتشار میابه از طریق وایرها یا لاینها و یا ترهای برقی تو دا د عضلات قلب هم طور تیر شده است. ما ایرا سیستم با اصطلاح عام مردم وایرینگ کاری میگه، وایرینگ کاری قلب، قلب است، وایرینگ قلب است. ای دا یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه دا یک دقیقه اینا چی میکنن سیاله ایجاد می، و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است و این تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب به میان میایه و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره، مثلا یا د خودی امین نقطه ای که تولید کننده برق است، دی اگر مشکل به میان بیایه اینا نمیتونن که چی را تولید بکنه، باز به تعقیبش یک د بیکاپ یا د چیش د بیگراوندش د پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود، او باز فعال میشه، خود با خود فعال میشه. یعنی سیستم قسمی پروگرام شده، خداوند درشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدا کفایه مواجه میشه، سیستم دوم فعال میشه. سیستم دوم که است اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفعه ضربان تولید بکنه، و به این شکل باز پا این شکل دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمیتونن. امراض دیگری است که او دا سیستم امی وایرینگی چی است، وایرینگی انتقالی
سیمدوانی، منظورتان سیمدوانی میگم، مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل بلکل نزدیده سیمدوانی دا ای که اگر مشکل پیدا شوا یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن، شرطی بلکل بسید که دا برق شرطی میشه، او جم شرطی میشه، شرطی میشه و خلب تکان زیاد بمیان میاید، اونا با منام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ونچکولر فبریلیشن یا به این قسم امراضی ایریتمیا ما میگیم یا بینزمی های قلبی بمیان میاید، یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه زیاد میشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه.
دکتر سیم محترم، یکی مثلا در سنه که از 60 بالا شوه، مثلا امی ریتم قلب یا امی ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه، مثلا بعضی اوقات میبینیم که 55 57 است، این موضوع خطرناک است؟ یعنی مثلا دی این موضوع شنوانده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره، این خطرناک است یا نیست؟
بلیا اصلا ما گفتم کی پاین گیا ایم غیر نورمال است. اگر بالا میرا صرف دا کسایی که اونا ورزشکار هستن و به شکل ریگولر و منظم هر وقت ورزش میکنن، بازی کننده ها هستن، در مختلف بازی ها سهم میگیرن، اونا به شکل نرمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پایین بیاین، از 50 در بین 50 و 60 باشه، اون نرمال است. ولی مردمای نرمالی که اونا اینطور کدام ورزش های ریگولر و منظم نمیکنن، اگر در اونا پایین میاین، اسبابش یا داخل قلب است و یا بیرون قلب مثلا یک غدس به نام تایراید. در تایراید بعضی مواد است، او اگر کم میشه معنیش این است که میشه که ایچ شوه، ضربان قلب کم شوه.
دکتر صاحب، همین تایراید که گفتین شما، دیج من از دکترهای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید دیگه پا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره. مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن، به طور اوسط ما که گرفتم میگه 6 گرام باید زیاد خورده نشه و که این به اندازه یک قاشق چای خوریست، کلش میگه زیاد نباشه. از این خاطر این نمک ضرور آمست، از خاطر یود برای تریوت از چی بلا، از این خاطر خود نمک هم میگن از دو ماده سودیم و کلور تشکیل شده. امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنین که اندازش چقدر باشه، مردم چطور توجه کنه این در غذا، غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سبنی. امیر اول یک کم که تشریح کنین که باز بریم به دیگه مسائل.
بله، اصلا این تو راسته که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم، یکم نمک آیودیندار است که حالا در بازار چی پیدا میشه، اکثریتش آیودیندار است، آیودین داره. یعنی او چیزی که با تایراید ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد. در مناطقی که اونجا آیودین کم است، عموما اونا با هایپوتایرویدیسم یا یعنی فعالیت غده تایراید کم میشه و باز خصوصا در زنان حامله اگر اونا کم میگیرن باز اطفالشان همینطور پیدا میشن. یک مسئله آیودین است. ولی اگر عموما درباره نمک گپ بزنیم، از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود. یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن، از 5 گرام در روز با زیاد خوردن شوند، یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرام باید باشه. ای باز الکترولیت هم گرفته میشه. اگر زیاد میشه این سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون، و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است، خودش هم بسیار زیاد تخریبات با میان میاره، خو یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند رفتن فشار خون است.
دکتر صاحب، خلاصه مطلب در پشتو مگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک، یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن. امیر به پشتو هم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی هست که دلیل نمیفهمن، امیر مرام یک لطف کنید.
د زلد امراض و د مخنیوی د پاره د ډیرو شیانو توصیه مونږ ته چې پاره کې یو د مالګې کم استعمال لې، کومنګه په ورځ کې د 2 ګرام نه 1 کیلو چې دا 1000 ګرام ده، نو تاسو اوس اندازه ولګوي د 2 نه تر 5 ګرام پورې مونږ باید د دې د مالګې مالګې استعمال کو، دینه باید زیات نه شي. بعضی خلک چې نه نه تر 12 ګرامونو په اوسر ډول سره استعمال کوي، دا ډیر زیات دی، نو دا باید کم استعمال شي، ځکه چې دا د وینې فشار لوړوي او د وینې د فشار لوړوالی چې دی هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کېدای شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ و رګونه وشلي او خونریزي پیدا شي، د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم، با اجازهتون به شنونده عزیزمو فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم. شنونده عزیزمو میتونن هم به زبان دری یا پشتو، هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن، تشریح میدن. یک شنونده رو وصل کرد به استودیو. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
مننه محترم نظر صاحب، سلامونه نیکی هیله مومنی دکتر صاحب محترم تم سلام کلم فضل هادی وردگی مربندی چک وردگونه ډیر عزیز ته مننه خدای وو کوشه یو حق پرونم پایل کړی وینم. مو غوښتل د محترم دکتر صاحب نه دغه سوال پوښتنه ده، سوال مې دغه شایده چې موږ یو دوست یا دا قلب یو د زړه د سی یو چې درد یو وخت پیدا کیږي، مثال په میاشت کې 15 واره د سی یو چې درد پیدا کیږي، نو دا غدار بیا یو څلور 15 ورځې پوري وي او سنیم به 15 په شاوخوا کې دی، نو د دوه لپاره یو داسې هغه کو او دغه د انسان په وجود کې تر کومې اندازې پورې وینه ده چې د نړۍ پام کوي، اندازه تر کومې اندازې پورې ده دغه وینه. دا دوه سوال او دغه د مریض په هکله باندې دغه
ژوند هم د اصل لرو پراتو سیمو کې دی، یعنی څو سره وکړو کا چیرته ضرورت کې کومې خوا ته بوزو او که دلته کوم داسې په اصطلاح دوا وي چې هغه دا لارښوونه ورته وکړو چې دلته ورسره هغه اجراات وکړو. دا هم یو سوال وایي محترم ډاکټر صبنه.
بله این سوال یاد داشت دکتر صاحب، یکی دیگه هم وصل شده. خیلی دو نفره میگیریم، باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای عیار. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب، به خودت و دکتر صاحب بسیار محترم، زنده باشی. احمد شاسم همه دکتر صاحب، یه امین دکتر بگیره رفعه چند نفر گفتم اولا نکلن داینده یک دکتر یولوژی را کسر پروستاتو مشکلات پروستات یعنی بحث کنه، اگر دعوت کنه خوب است. و فعلا ما میره میم که یعنی آنی سسار خون بلند، یعنی چی به مثل مفهوم است؟ اگر تی دوست پروگرام نگان یک تشریح شد، خب بازم دکتر سه بگر یک تشریح کنه که سسار خون بلند یعنی چی؟ زدگا تنگ میشه یا وسیع میشه، مبین کلام نباشه؟ یعنی یک
دکتر صاحب محترم، خیلی دو شنونده را جواب شه بگیریم، بعد از او دیگه شنونده را فرصت میدیم. بفرمایید دکتر صاحب.
دیر مننه در فضل حدیب و پیسه بختنه دو بختنه مطرح کردیم. یو اغوی ویچی و پیندیش کهان زوان در دیر تخپل کیدی او اغا دزلو وچی در داره پیدا کیدی و در سلو وزی دوام کهی در اغا سر سو کو. نو اصلا دزلو درد من نشویلی، من در سینه درد وایو. د سینې درد چې دی د هغې مختلف اسباب دي، کېدای شي د هغه زړه د زړه وجه، کېدای شي معده د هغې وجه، کېدای شي سږي، کېدای شي دا بهرنۍ هډوکي چې کوم دي د سینې هډوکي د دې دردونه یي او یا د عضلاتو دردونه یي. نو دا مختلف دردونه د هغې سبب کېدلی شي. زما توصیه فضلحادي وردک صاحب ته دا ده چې دغه ورور چې دی دا یو چاپخانې ته چې هلته متخصصین موجود دي هغه بوزي او د ده مکمل معاینات وشي، ولیدل شي اول د مریض نه پوښتنه وشي او ولیدل شي چې دا تکلیف د څه دی. نو په خپل سر باندې دوایي بیخي نه اخلي، لږ تکلیف به وي ورته وردکو تابل سره لنډ دي چې هلته څوک داسې نه وي کابل کې انشاءالله متخصصین شته دی، هلته دی کومې شفخانې ته مراجعه وکړي. دویمه خبره د وینې په رابطه پوښتنه کړې وه. د وینې په رابطه باندې د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د 4500 سیسی نه، یعنی 4500 سیسی یا ملي لیټر ده، یعنی 4500 لیټره د هغې نه نیولي تر 5.1 لیټرو پورې وینه چې ده هغه موجوده ده، چا کې کمه چا کې زیاته، خو دا ریل چې دی دومره دی. سوال دوم از برادر ما بود درباره فشار خون، که فشار خون اصلا از چی به میان میآید، فرط فشار خون یا فشار خون که بالا میره. ای دو اسباب عمده داره. یک سببش که است او ای است مثل که شما گفتین امین، رگها که است رگها با بلند بردن سن، بلند رفتن سن، مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میره، این رگها امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میده، کم میشه و بعد در اون صورت به یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رگها. در اون صورت اگر حجم خون بالا میره، رگها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره. یک ای است. و دوم ای است که در داخل رگها همین والیم یا حجم خون که است او بالا میره. حجم خون که است، ما که میگیم که نمک کم بخورین، سبب ایش است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایعات را از بیرون جذب میکنه، از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رگها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
ببینیم همین چه قبل از اینکه به شنونده بگین، یک امی اما شاخان گفتند یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم برای که خو ارتباط داره اصلا یا نداره؟ باز روی از یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. اول شنونده ما رو بگیریم اول. بله شنونده عزیز
سلام تا ته. سلام دکتر صاحب، ما را دکتر صاحب صدای پوښتنه ده چې دا زه داسې پر سر مې بوج راځي، داسې یو درې څلور میاشت کېږي سر مې داسې دروند شي چې لا خپلواک یم، له فراه ولایت خبرې کوم.
ما نه فهمیدم، بسیار ډېر وبخښئ، زه پوه نه شوم په پوښتنه باندې.
دکتر صاحب شنیدین؟
نو تاسې ناروغي چې ده لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله کله دا تاسې کوم تکلیف لري، تکلیف ته موږ اعراض وایو. اعراض یا دا تکلیف چې مریض احساسوي دا کېدای شي د څو مختلفو سببونو دغه د وجنې اسبابو د وجنې. نو دې په خاطر باندې تاسې د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ، ځکه د سر بوج چې دی یو عمده وجه د هغې رواني تکالیف کېدلی شي. د دې سره د فشار لوړوالی چې دی هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي.
دې سره په سر کې داخل کې خدای نه خاصه څه کتلو موجودیت چې دی هغه هم دغه تکلیف رامنځته کولی شي او مختلف اسباب دي. نو که د داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغه به په ډېر ښه شکل سره تاسو معاینه کړي، تاسو پوره تاریخچه به تاسو واخلي.
یک شنوندې دیگر هم میګري
بعضې سړي دي چې داسې خلک ما لیدلي دي چې یا په داسې یو جګ ځای باندې تیز وخېږي، داسې زړه حمله پر راوړي، حتی چې بېوګه کېږي او که یا تیز غږ په وشي دین هم دوی متاثره کېږي، زړه باندې حمله راځي یا زړه سره درزیږي. او همدارنګه یا بعضې وخت مونږ داسې مریض لرو چې دا د چپ خواته پښتۍ خواته دا ځایونه هم درد کوي، همدارنګه یو وارې الانصابي حمله پر راځي، بیا ډاکټر ته ځغله وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې پښتۍ خوا کې درد پیدا کېږي، یا همدا هم د زړه سره تړاو لري او که ځان ته کوم امراض کې مریضي ده.
یک شنوندې دیگر هم سوالو رو یادداشت اگر کنین. بله شنوندې بفرمایین.
کشمیر خان برملوال هستیم از خیبر پختونخوا هریپور زنگ زدیم.
بله کشمیر خان خوش آمدین سیب، بفرمایین.
سلام نوونی که هیلی محترم دکتر صاحب ته اوریدون کو تولندی کوم. دکتر صاحب نه ولند پختنه دی ماده ده هغه څوک چې ضرورت تکلیف لري یا ضرورت ناروغي لري هغه باید هغه کوم خوراکي شیان چې د استعمال کې ضرورت ګټه ولري، مثلا په سبزیجاتو کې یا سابو یا مثلا نو وجهات کې هغه کوم شان دي چې د زړه تقویت ته مثلا دې کې دې ته مثلا ګټه رسي او مفید تمامي دي. بس دا ایولند پښتنه مې ول محترم ډاکټر صاحب نه جواب راکړي نور څه وخت واړو درته.
دا د درد لومړی ورو چې ویل چې یو کس چې هغه په لور ځبه نشيږي او هغه ساو نفس څنګه ولا پیدا کیږي یا حتی بيو شکیږي، اې دا د زړه سره تعلق لري کنه، او دوی اندره چې په چپ طرف کې درد دي. نو دغه دواړه آراس دي، دا د زړه د ناروغیو آراس کېدلی شي. دا تکالیف مونږ دا ښیي چې ممکنه ده دغه مریض چې دا زړه ناروغي ولري، ځکه د زړه په ناروغیو کې یو عمده آراس دی هغه نفس تنګي ده، او کله خصوصا چې سړی کار کوي یا ګرځي یا په لوړ ځای باندې خېږي، په زینو خېږي یا په غره او په غونډۍ باندې خېږي، نو په دې وخت کې د نفس تنګۍ پیدا کېدل، د ساه بندۍ پیدا کېدل او بېوشه کېدل دا یو د زړه د ناروغیو نښه ده. یوه دوهم ممکنه ده چې د وینې کموالی پکې، د هیموګلوبینو کموالی چې دی هغه په هغه صورت کې دا یو بل سبب کېدلی شي. د سینې ناروغۍ چې په شوشونه چې دي هغه پوره دغه نشي اغستلی، نفس نشي اغستلی، او د هغه لنګ والیم یا د سږو د هوا حجم کم شوی وي د ځینو ناروغیو له وجې نه، لکه توبرکلوز دی او د دې سره څنګه د کرونا دا ناروغي ده او نور وایروسي ناروغۍ دي، دا هغوی د وجې نه نو دا ټول اسباب کېدلی شي. خو د زړه په اسباب کې عمده سبب چې دی هغه د نفس تنګي ده، خصوصا په لوړو ځایونو د ختلو په وخت کې، نو ممکن ده چې دا د زړه تکلیف ولري. دوهم د چا طرف درد چې دی هغه مخکې ما ویل د درد په رابطه باندې، خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په د سینې په چپ طرف کې پیدا کیږي، هغه چپ لاس هم ځي ژامې ته خېږي او ولو تم ختلی شي. نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدلی شي. د ښځه چې د زړه د یو متخصص سره لیدل وشي او هغوی که ممکن وي د دې مریض پوره هغه وکړي دا معایناتو کې هغوی ګوري. د بل لور چې کومه پوښتنه وکړه داری پور نه چې د زړه د ناروغانو لپاره خوراکي شیانو کې کوم شی ښه دی، لکه عموما خلک دا پوښتنه کوي چې کوم شی نه دی ښه، د ورخه پوښتنه وکړه چې کوم شی ورته ښه دی، فایده ورته کوم شی زیات رسوي. نو د زړه مختلفې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شیان ورته یا ښه دي او یا ورته بد دي. مثلا که زه تاسو د زړه د رګونو ناروغۍ چې دي، د زړه د رګونو په ناروغۍ کې عموما موږ ورته وایو مریضانو ته چې تاسو سبزیجات زیات وخورئ، میوجات زیات وخورئ، شین شی استعمال کړئ، ورزش وکړئ، وګرځېږئ، او دغه شانې غوړ کم کړئ، قندیات او خواږه شیان کم کړئ، نو دا ورته وایو. خو د زړه د والونو ناروغۍ چې دي، د زړه د والونو په ناروغیو کې بیا موږ مریضانو ته وایو چې تاسو شنه سبزیجات مخورئ، هغه شیان چې شنې پاڼې لري هغه تاسو مخورئ، کله چې د زړه د وال ناروغي ولري، خصوصا کله چې د زړه والونه تنګ شوي. د زړه وال او د زړه شریان دا دواړه بیل بیل مسایل دي. عموما زموږ خلک دغه وجه نه پوهیږي، هم ډول سره هغوی وایي چې یا د زړه والونه بند شوي دي. د زړه وال بندیږي نه، د زړه وال یا تنګیږي او یا په عدم کفایه باندې اخته کیږي، یعنی نشي کولای چې وینه بنده کی لیک پکې پیدا کیږي، لیکاچ پکې پیدا کیږي. نو که زړه والونه تنګ شوي په هغه صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایم چې د شنې پاڼې شیان نه خوري، ځکه چې ممکنه ده چې چې د هغې د وجې نه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لړ شي او وینه لخته شي په زړه کې چې هغه د ډېرو نورو مشکلاتونو سبب ګرځېدلی شي. نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوې چې دي دا ښه اختیار دی، ښه گزینه ده او ښه آپشن دی چې انسان د هغې نه استفاده وکړي. خو د دې خوراک نه زیات چې دی ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځېدل چې دي هغه د زړه لپاره ډېر مفید دی.
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد، متخصص جراحی قلب و عویه، رئیس شفاخانه الحیات.